السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین ادو بچی دي نن د ګل ورز او د 2013 کال د جون څلورمه نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې په لور حملرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
السلام علیکم پام وکړی د خبرونو سرټکو ته د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای وانه کې ګرز بندیز دی او دوی د حالاتو قابو کولو هڅه کوي په کابل کې 14 ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده او په ګواتیمالا کې د لاوی بایدو پیخه کې لسګونه کسان مړه او سلګونه ژوبل شوي دي د خبرونو تفصیل تیر مازیګر د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي طالبانو ترمنځ شخړه شوې چې په کې د طالبانو په ډزو د غورزنګ کسانو ته مرګ ژوبله وخته په دې اړه متضاد شمیرې مخې ته راغلي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان بیگا مشال لړیو ته ویل د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي نو موږ زیاته کړه
کسان انجرد دی یو کیژوالټی شوی دا چاغه کنفرم دا وانه کې فلال کرفیو دا ما 120 نمبر جرګر وخته هغه سره وانه کې خبرې کوو حالات به ډیفیوز کوو امن لپاره خپل کوششونه کوو
هلته په ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط بیګا مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوی او 15 وی شوبل شوی دي بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران تور لګوي چې حکومت په لوه طالبانو لخوا د دې غورزنګ د مشر علي وزیر استقبال ته په ورغلو کسانو د ډزو په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوې ده حکومت په لوه طالبانو په دې اړه هم څه نه دی ویلي تیر شپه د شمالي وزیرستان په میرانشاه تحصیل کې نامعلومه کسانو یو تن په هدفي برید کې وژل دي ځایي چارواکو نن سهار مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې دوه وسلوال چې مخونه پټ کړي وو په حمزه ونې سیمه کې یو کور ته ننوتی او په ډزو یو تن وژلې په یاد سیمه کې په تیرو درې ورځو کې د سلورم تندې چې د هدفي برید ښکار شو بلخوا په میر علي کې د هدفي وژنو بدمنۍ د وروستیو سپو خلاف د ځوانانو احتجاجي ناسته نن په درېم ورځ هم دوام لري او له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي افغان امنیتی چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وړوله د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستانګزي مشال لړیو ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري ولک تر لږ 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي د ښاغلي ستانګزي په خبره په وژلو شو کې یو یې پولیس او په ټپیانو کې د پولیسو 2 تنه منصوبین شامل او پاتې نور ملکي وګړي دي د کابل امنیت قومندان داود امین بیا وایي چې د لوی جرګې په تالار کې نن د افغانستان د امنیت په اړه د دینی عالمانو د شورا غونډه وشوه په غونډه کې د هیواد له بیلابیلو برخو دینی عالمانو او قانون پوهانو برخه واخیسته او 14 هغه وخت وشوه چې د غونډې ګډونوال له تالار نه بهر د وتلو په حال کې وو دغه غونډې ته د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد په وینا کې ویل
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده
په دغه غونډه کې چې په زرګونو دینی عالمانو پکې ګډون کړی او له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وشوه چې د حکومت د سولې وړاندیز ته ومني د کابل د دې 14 تر اوسه برید چا نه دی قبول کړی د برید ذمواري چا نه دی قبول کړی بخښنه غواړم د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده یا دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي پرون د دواړو خواوو په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي چې درې د داعش او دوه د طالبانو وسلوال دي د اعلامیې له مخې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ له یوې اونۍ را په دې خوا سختې نښتې روانې دي طالبانو او داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ اوس څو نړیوال خبرونه د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو ورشیندون کې غرنه د لاوی راوتلو په نتیجه کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوي او خوښه 300 نور ژوبل شوي دي د سرخار ګواتیمالا نه جنوب مغرب اخته تقریبا 30 کیلومتر لري پرون د ورشیندنې په دغه پیخه کې ایرا او ویلې شوی کمرې د لاوی په شکل کې راوتلې دي دغه لاوه چې 30 کیلومتر پورې بهیدله په یو شمېر کلو ورغلي پکې کورونه تباه کړي او خلک یې پکې دننه سوځولي دي د ګواتیمالا د آفتونو سره د مبارزې ملي ادارې مشر ویلی دا لاوا د دریا پسیر بهیدله چې یو کلی ډیر متاثر کړی دی. په هوا کې د ایرو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ بند کړل شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشت سیمو ته ولاړ. نوموړی هڅه کوي چې د روانې میاشتې څلېرشتمې نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشت سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. اردوغان پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثر اوسېدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته وویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالی وروسته د سولې د راوستلو لپاره ډیر څه کړی دي. د یو اټکل تر مخه د ترکی په آبادۍ کې څلورمه برخه کوردان دي. له 1980 کال راهیسې د ترکی حکومت د کوردستان له کارګر ګوند سره په جګړه بوخت دی. ترکی، امریکا او شمېر نور هیوادونه چې په کې یاد کوردستان کارګر ګوند ترهګر ډله بولي. رجب طیب اردوغان په تیر وخت کې له کورد وسلوالو سره د سولې ملاتړ کاوه، خو په 2015 کال کې د ترکی حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړی تاوتریخوالی پیل شوی. یو عراقي دولت یوې فرانسوي میرمنې ته په اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کې د شاملېدلو په جرم د عمر قید سزا ورولې ده. د څلورو بچو مور ملینا بوغیدیر ته اول په غیر قانوني توګه عراق ته د داخلېدو په جرم کې د شپږو میاشتو قید سزا ورول شوې وه، خو د نوو شواهدو مخې تر راتلو وروسته عدالت پر هغې د بیا مقدمې چلولو امر وکړ. پرون 19 کلنه ملینا له داعش سره په تعلق قصوروار او ګرځور شوه او ورته د عمر قید سزا وارول شو. دا تر دې غړي زموږ خبرونه اوس د هوا حالو د کرن سی وي.
نن د اسلام آباد د سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 119 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 40 پیسې او په 195 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 138 روپۍ 80 پیسې او په 139 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 40 پیسې او په 22 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ 50 پیسې او په 22 روپے اتیا پیسے. یو افغانی په یو روپے درش پیت پیسے غسل کی گی او په یو روپے پنزش پیت پیسے خرسول کی گی. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 بنو کې 4 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې طالبانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو مشر او د هغه په ملګرو ډزې کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
کمال یلغاری وکړه بولتا په عام عوام باندې ټکی مولتا ځای طلبون وی غټه وسله استعمال کړه واړه وسله استعمال کړه ساوینه کاسون په زخمی شول شپږ کاسون شهیدون دي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې غړي وایي د هیواد سیاسي مشران د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د دوی هڅې استایي. او 19 پروگرام ټولنه او سختریسي حمله رو
صدا غریب آباد دلته په خاوري او علاقہ دا نو دلته کې زما کور چې کوم کرے باندې خشته نو هغه چې کوم نمنګ باندې بیا په باندې والا غول چیر دلته کې احساس نور خلکستان نه یو
دا مشال تر سنگي باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې طالبانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو مشر او د هغه په ملګرو ډزې کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغو تلفاتو په اړه بېلابېلې دعوې شوې دي. د پولیټیکل انتظامي چارواکو دغه پېښه او پکې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله تایید کړې او وایي چې په سیمه کې دا مهال کرفیو لګېدلې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین د ده په ملګرو پرونی برید غندلې او هوډ یې څرګند کړی چې د سیمې د امن لپاره به تر 2 مبارزه دوام ولري. بلخوا بیګا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کوټه، اسلام آباد او پېښور کې د غورزنګ سلګونه پلویانو د واڼې د پرونې پېښې پر ضد احتجاجي لاریونونه اهم کړي دي. تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
پرون دی اتوار پورز مزگر مال پینزبا جی دی سولی وزیرستان ستر پند غولی وانکشی دی پشتین جغورن غرزنگ او زایی طالبانو پا منزکشی شخڑا او یو ترفی دزونا وشوال پشخڑکشی دی زنی زیان مرگ جوبلی پا باریکشی متزاد اطلاعات را رسدلی دی دی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ سوهیل احمد خان ویایی چه دی ابتدائی ریپورٹ پا مطابق دی غرزنگ یول از کس سون پر ارجلی او یو ارجل شوائی دا وقت پا سیمک شیخ گرز بندیز لگه دلائی دای
سیکم ریپورٹ رازی گا نا نو آغی که خو دی وقت کی گیارہ کسان انجرد دی یو کیجویل دی شوی دا چه آغا کنفام دا وانا کی فیلال کرفیو دا ما 120 نمبر جرگر او اختا آغی سر وانا کی خبری کو حالات با ڈیفیوز کو امن دا پارا بخپل کو ششونا کو دا سیچویشن نور اسکلیٹ نشی او خبرا چه زر تر زر امن طرف تراتو شی
دیوانس تر اسپتال نا روطلی دیوانا یو سی دون کی محمد رفیق دیو مڑی پر شامل دی پر ارجل یو شمیر اتا دیر شوش والی
سیول اسپتال وانا که 38 کسون زخمیونی پر دخ که یو کس اکسپایر شوائی و دانو 37 کسون زخمیونی خو اکثر طول باچوی دو کسون پا که سیریس وی دانو مطلب تو پلوس لگه دلائی تو کبشا لگه دلائی پا بازول بنا کرتی لگه دلائی دو معلومات نکیشی چه مدرات صورت حال
پا دیر اسمیل خان چه دو مشال ریجو پا پشتن دو خوشای داره یو زیموار چاروکی چه کم خپن نوم جواتوال و جاغ ریکارد کول خوش نکرل ده دو مریو و پینزویشت پر ارجلیو پا خلای وکرلی پا پیشکش پر ارجلی یو زیی خبریال نورالی وزیر ده شخده پسترگو آل پا دار رنگ بایان کن
داج دیز والا که دو دارا پا غطل والا بنده بیامیش چیتا داست داج دیز ندلائی مکمال یلغاری وکا پلتا پا آم آوام بنده تکی مولتا زوی طلبون وی پا غطل و اصلاح استعمال کرا وارا اصلاح استعمال کرلا ساوینا کاسون پا که زخمین شوال شپیر کاسون شایدون دی پا غلطا پا سفتایی نا که مرجنسی لگه دلی و دیر مریضون دی تکی مجدی سیم سفتایی نا دی آغا تا مریضون پلاب سر راون دی مو پا لوس لگه دلی گلی هم اس پا که شخدو و سو پرشن که پا نباد و پتا لگی
مشال ریڈیو چه پا داغا لڑکش دی پشتین جغورن غرزنگ ستر مرشر منظور پشتین سر تماس ونی و آغوی سو ویل وار وی زنی
دیر سوریز نا وانکشه چه سرکاری طالبان یعنی چه پا کمپ شکم ده آرمی کمپ شکم نه اوزی ریاغ طالبان راوزی ده هم اخفل کنه ده پی تی ایم توپه بلده بیای علی وزیر تا دمکیان را جلیه وی حال تا شکم ده پی تی ایم سرکر ده غری دی نو آغوی پی هم ده مرگ دمکیان وی کلی چه من ده تاسم راو علی وزیر خپل کلی تا تللو چه کل ده ورس ده حال تا دیر زیاد خلق استقبال تا را غلی و دوی طالبان را غلل ده کمپ نه حال تا هم اخفل کو بانده تشدود شروع کو نو اتخال کو نره بازی شروع کرا نو په دینه بعد دوی فایرینګ ته شروع کو دغه چې کوم زیاتې روان دي د پښتنو سره د ډیر دور نه روان دي او سم روان دي دین اسلام موږ وته دي دغه لپاره یو دغه به بنکیږي
د ورنه د وسه دونکو د وینا په مطابق د منظور پښتین د ټوپای د مخنیوي په وجه د غرزنګ او ځایي طالبانو په منځ کې د څو ورځو نه کشمکش او جرګې مرکې روانې وي چې کومه 13 د دغه پېښه او مرګ ژوبله باعث وګرځېده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ولی د قبایلي سیمو د اوسیدونکو یې د حقونو پرمختګ لپاره به د قبایلي ځوانانو د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره پرون ماښام د چارسدې په خپل کور کې د قبایلي ځوانانو یوې جرګې او خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د انضمام لپاره په شوې آئینی ترمیم کې د دوی هغه غوښتنه چې په صوبایي کابینه کې دی د قبایلي وزیرانو لپاره کوټه مختص شي نه ده منل شوې. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نور.
عوامي نیشنل ګوند وایي چې د فاټا د انضمام په اړه د دوی دوه بنیادي غوښتنې نه دي پوره شوي او د دغو غوښتنو پوره کولو لپاره به هڅې جاري ساتي. تېر ماښام په ولی باغ چارسده کې د قبایلي ځوانانو لپاره د روژه ماتي د یو دعوت پر مهال خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کومه ورځ چې د پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلیانو لپاره ټاکنې کیږي هم په هغه ورځ د زمشو سیمو کې هم وشي او بل غختنه مداوه چې په یو دیرشم آئینی ترمیم کې دی ولیکل شي چې په صوبایي سملای کې بعد د غوسی مسره تعلق لرونکو یو شمیر وزیران هرو مروي ځکه چې د قبایلي سیمو خلک د خپل ستونزو لپاره راځي نو چې چارسده او مردان ته منډې نه وهي. تیر ماښام د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان د فاټا یوت جرګې یو شمیر غړي ولی باغ کې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو سره د ګوند په بلنه په دې موخه ملاقات وکړو چې د فاټا د انضمام په لړ کې د جرګې د غړو د هڅو اعتراف وشي. د دې جرګې ویاند امیر اپریدي مشال ریډیو ته د دې ملاقات په اړه زیاته کړه.
څومره سیاسي قیادت چې د هغوی د فاټا یو جرګې د کاویشنو ستایش وکړو او ستایش دپاره اپریسیشن دپاره سبا ساڑھے بارہ بجے میں نواز شریف راغوختی ہوں اور مقام نے چلے ملی رہے پر آفتاب مقام شیر پہنچے مرکز پارا
خان وویل چې په پاکستان کې د پښتنو بقا او یووالی د وخت ضرورت ته نوموړی زیاتوي. اسفندیار ولی خان وویل چې افغانستان په چترال، دیر او د بلوچستان په سیمو اعتراض نه لري چې د پاکستان برخه دي، نو په قبایلي سیمو هم یې اعتراض نشته.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ته پاکستان د موسمیاتو اداره وایي دغه هیواد په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې به په راتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجه 30 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیږي او یا به هم تر دې لوړې درجې ته ورسیږي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ په موسم کې به په راتلونکو 2-3 ورځو کې د باران امکان هم نشته. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل نور.
د پاکستان موسمیاتو اداره وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ګرمي زیاته وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د اتوار په مازیګر مشال لړیو ته وویل د پېښور مردان سوابه 400 او کوارټ په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو ورځو کې د حرارت درجه 30 سانتي ګریډ او یا لدی هم څخه د زیاتېدو امکان دی.
دا اس کے مہینہ ہے جون، دا پاکستان کی سب سے گرم ترین مہینہ تھا اور دیکھے جب میکسیمم ٹیمپریچر رائز کی گئی بعض علاقوں کے تقریباً 50, 46, 47 زیادہ تر موسم چلے گا خوش باران والے چانس پکی نشتا. خیبر پختونخوا کے مخ کے نصب یو ہفتہ مخ کے 15 بارانونه او کلب او ریاض وا خداغین هغه سیستم اوس ختم شوی دی.
محمد ریاض په خیبر پختونخوا د برګډو قبایلی سیمو پاړه وای د ابو هوا بدلون لوجه په غو سیمو کې هم موسم د پخا په نسبت زیات تود شوی دی او راتلونکو 2-3 ورځو کې الته هم د باران امکان نشتا.
قبایلی علاقې هغه زمونږ هغه کې هم اوس د ګرمۍ کم سپیل چې وی کې دی هغه شو جون مہینه چې دا ګرم ترین مہینه پاکستان
دا چې د سختی گرمی او تودو سپو نه د خوندی پاتې کېدو لپاره څه کول پکار وي په مومندو کې سرکاري ډاکټر داود مشال لیډیو ته ویل د زیاتې گرمی لوجې په بدن کې اکثره د اوبو کمی راځي نو باید دې خبرې ته د زړه ناروغ کسان زیات پام وکړي.
سر مر بنے جیسے کپڑوں پہ کے چترا مترے جان سے رکھ لیا کہ ڈائریکٹ سن جی میں ہٹ گئی تقریباً چوہے کو روزے سڑے مات گئی جانا کم از کم چاہیے اتی گیا سو بس کی دشمنی بول رہے جو وہ کرنے بند رہ گیا اور مشمان نہ ہو بس سر بسات بنے بول کو کور کو کر دی.
د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په سند کې د تودوخې درجه زیاته لوړه ده. پاکستانی رسنۍ وایي د اتوار په ورځ د سند په دادو کې د ګرمۍ له کبله 3 کسان وژل شو. محمد ریاض یاتوی چې په کراچۍ کې دا مهال سخته ګرمي ده خو له سمندره ورتلون کې تودې سپې بندي شوې دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی تیره میاشت رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي وو چې په میاشت کې ورته د 50 اغو کسانو مړي راوړل شوي دي چې د خپلوانو په وینا یې د تودو سپو له وجې مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یو بل رپورټ ته. د خالی پښپا کوټه ته نږدې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله درې کان کیندونکي مړه شول چې ورسره روان کال په ورته پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا سلویښتو ته ورسېده. د بلوچستان په حکومت کې د قانونو چیف انسپکټر وایي له پیښو وروسته یې د یاد کان د حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې تړلې او پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نور.
د بلوچستان د قانونو چیف انسپکټر وایي چې د کویلې په قانونو کې د مرګونی پیښو لوی سبب د حد نه زیات جوړول دي. افتخار احمد وایي چې دغه جوړتیا دا مهال د څلورو نواخلي تر 5000 فوټو پورې رسیدلې ده. هغه دا خبره تیر مازدیګر پس له هغې مشال ریډیو ته وکړه چې د خالی په ماښام کوټې سره نږدې د کویلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله درې کان کندونکي او یو امدادي کارکوونکی ووژل شول. نوموړی زیاتوي چې د قانونو ټیکداران د دې پیښو
د بلوچستان په 15000 قانونو کې تقریبا ټول ډیر ژور شوی دی او حکومت د ژورتیا لپاره هم څه حد نه دی ټاکلی. نو دا د کولې یا د سکرو د کان خاصیت دی چې څومره ژورې کانې اور اخلي او بیا دا کان کیندونکي د دغه اور رپورټ کولو پر ځای هغه د اور خوله بند کړي او مخکې ولاړ شي. د دې تازه پیښې سبب هم دغه و چې یو ځای کې اور لګېدلی و او کان کیندونکو یې پروا ونه کړه او خپل کار یې جاري وساته. نو بیا د دغه لګېدلي اور د ځای نه ګیسونه جمع شول.
خو بلخوا د قانونو یو ټیکدار ظاهر خان وایي چې حکومتي انسپکټرانو ته د دې هر څه وجوهات معلوم دي، نو بیا ولې قانوني کاروایی نه کوي؟
دا ذمہواری خو د انسپکټر اف ماین چې ده کنه، دا غوی ذمہواری ده. زمونږ په بلوچستان کې چې څومره ماینینګ ده، د هر یو جدا جدا انسپکټر ده، د هغه چیف انسپکټر اف ماینز ده. خو دا غوی مثال دا چې لکه د تھانے، دا خو دا غوی کار ده. د دې هر میاشت انسپکشن او ماین انسپکټر په درې کال باندې راځي نه، فیوری ته راشي خپل
خزانې خسر. د افتخار احمد نه مې وپوښتل چې د حکومت ذمواري نه جوړیږي چې دې قانونو کې د کارکوونکو د ژوند خوندي کولو په موخه ګامونه پورته کړي.
یوازې د بلوچستان په دوکۍ کې 800 قانون دي او په ټول بلوچستان کې کم زیات 15000 قانون لپاره نه انسپکټران دي. نو د یو انسپکټر لپاره دا څنګه ممکنه ده چې د دغو ماینونو یا قانونو معاینه وکړي؟ دا خو د مزدورانو اتحادیو ته پکار دي چې د قانونو مالکان مجبور کړی چې د قانون سره سم د هر کان لپاره یو انسپکټر وساتي. دا مهال دلته داسې هیڅ نشته.
خو د مزدورانو د اتحادیې نېشنل لیبر فیډریشن صوبای بلوچستان صدر میرداد خیل وایي چې سازمان یې په دې اړه احتجاجونه هم کړي او مذاکرات هم، خو حکومت خپل ذمہواري نه پوره کوي.
لیبر یونین خو همیشه کوي دا موږ ارتیکل اشار کری دی، نور دی دی مظاہرے کری دی، لیکن دا دا مالک او دا مزدور خودی فرق دی او بیا دا خو ذمہواری دا حکومت دا کم شریطا چھے لیسنس ورکی ڈی ایم ڈی وغیرہ دا مالک تا، نو مالک تا نا حکم از کم دا معاہدہ خوگی گنا چھے دا دی کسا حدیثاتی دا غا چھو مسائل بھی آگا بتا حل کھے کاغا ہوئی چیز دا کار کو مانو علا بیا آگے تا لیسنس ورکی.
پا تیرو پینزو میاشتو کی دا بلوچستان دا کوئلی قانونو کی دا ڈول پیخو کی تردہ محال سو سلوی کسان وجلے شوی دی، خو تردہ محال دا کان کندون کو دا حفاظت لپارا نخو کما قانون سازی شوی دا او نو نور ادارو کم گامونا پورت کری دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خوست یو شمیر خزی او مدني فعالان وای په یاد ولایت کې د تذکرو د ویش په عمل کې د خوست لپاره ستونزې شته او دوی نه دي توانېدلي چې په خپلو سیمو کې پیژند پاڼې واخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د پیژند پاڼو د ویشلو موده د یو میاشت نور هم وغځول شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
د خوست یو شمیر خزی او مدنی فعالانی چې د یکشنبه په ورځ د اعتراض په بڼه د خوست د خزو چارو ریاست په انګړ کې راټولې شوې وې، نیوکه کوله چې په مرکز او ولسوالیو کې د تذکرو د ویش په پروسه کې ستونزې دي او دوی کلی په کلی پسې ګرځي خو بیا هم تذکره نه ورکول کېږي. د بی بی عادنه په نوم د خزو د یوې کلیوالي شورا مشر مشال روډیو ته وایي
چې غی کلی ته چفزار غواړي د تذکرو ولار غواړي مو ټولې خیاندې ورسلې شورا مشر یم د مو کلی مشر ته په وای نه تذکره ویر کوي اینه می بوتلی کجری کل تک جری
تا مالورو چې یوخه مشر میکتا یوخه سرپرست
ځان ته یو کاندید وټاکو چې میګي ژوند میګي راتلون کې میګي کلی میګي ولست میګي اولادو سرنوشت وټاکي همو کې وطن سرنوشت وټاکي همو راتلون کې په دغه مشرانو ستاکلای دی په دغه مشرانو ستاکلای دی
د خوځ د خځو چار رئیسې ملالای ولی هم په خپل خبرو کې د نوملیکنی او د تذکرو د ویش په پروسه کې پرشته ستونزو اندېښنه وښوده او له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې دا بهیر د وی مدیر لپاره وغځوي
متاسفانه په دایو دوه میاشتو کې چې د تذکرو ټیمونه دلته راغلي د خوست ولایت دوی نه دي موافقه سوي چې تذکرې واخلي نو د دوی د تذکرو د نه اخیستو په برخه کې زیات مشکلات او چالشونه رامنځته کیږي دوی رایه نسي ورکولای دوی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نسي اخیستلی بیا هم زموږ هیله او تقاضا دا ده چې دغه پروسه که یو میاشت نوره وغځېږي تر څو دغه خویندې چې د تذکرو د اخیستو نه محرومې پاتې دي د ملي پروسې نه وروسته پاتې دي دوی تذکرې واخلي
بل لوري ته په خوست کې د پیژندپاڼو د ویش مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د نارینه په پرتله دوه برابره ښځو ته په دې پروسه کې تذکرې ویشل شوي ځکه چې نوي سلنه ښځې تذکرې نه لري د یاد بهیر مشر افضل فطرت وویل چې
څومره چې د خلکو غوښتنه ده چې موږ ته دومره تذکرې په دې لنډ وخت کې توضیح کوي دغه شانې موږ نشو کولی موږ 2000 تذکرې توضیح کړي دي په دې کې مسلر وزاره زنانه وو خویندې ته تذکره توضیح کړې ده اوس چې ځینې خلک انتقاد کوي هغه خاص کاندیدانو رجه کړي وي او یو ځای کې ګروپ جوړ کړي هغې ښځ زنانه وې راټولې کړي نو دې ته موږ نشو کولی چې یو خاص ټیم ورکړو موږ ټیم د ولس دپاره دی کاندیدانو دپاره نه ده
بل لوري ته د خوست ولایت چارواکي هم په یاد ولایت کې د تذکرو په ویش او د نوم لیکنې په بهیر کې ستونزې مني او د دواړو مرکزي ادارو غوښتنه کوي چې خپلې ولایتي ادارې اکمال او تجهیز کړي تر څو دا بهیر ګړندی او چټک شي د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د نفوسو د احوالو د ثبت اداره باید د خپلو ولایتي ادارو د اکمال او تجهیز په برخه کې د ولایتي ادارې پرلپسې غوښتنې او اړتیاوې په پام کې ونیسي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې 13 میاشت افغانستان پر روانه جګړه کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې له امله تر ټولو خونړۍ میاشت وه د دغه ډلې مشر 13 ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مې په میاشت کې 1540 ملکیان وجل شوي او ټپیان شوي دي یا د ډله وسوال طالبان دایشه حکومت په ترتیب سره د دغه مرګ ژوبلې عاملین بولي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او هم وسوال طالبان دا راپور رتبي تفصیل د یوسف صدران نور
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مې په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 320 نور پکې ټپیان دي د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي غلی تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایی حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی دی تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولی
د تقریبا د شپې تو ترګریز پیخو په پتراس کې 1500 کسان تمرجوب لا وشه شپې کې وسل 3 کسان شهیدان شوی دی او پات نور هم زخمیان کې ماشومان او خځې هم شامل دي
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات دي دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ خبرو کې د ملکی وګړو خوندی توپ او عدالت غوښتنې د ډلې ورسته راپور رد کړ وی ویل چې
نه ایده ما تایید نمیکنیم ای واقعیت نداره
دی وی مونږ دا راپور نه تاییدو دا واقعیت نه لري چې زمونږ ځواکونه د ملکی خلک هدف ګرځولي وي او یا د دې عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه، خو د نوموړي په خبره تر اوسه هیڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان وایي په واڼه کې د تاوتریخوالي د پرونۍ پیښې نفس چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، نن هلته ګرځبندیز دی او دوی د حالاتو د سمولو لپاره د 130 مشرانو یوه جرګه غوښتې ده. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او طالبانو ترمنځ لانجه وشوه. راپورونه وایي د طالبانو په ډزو د غورځنګ غړي او عام کسان مړه او ژوبل شوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لویې جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستانکزي مشال لډیو ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري و لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د جرګې تالار کې نن 2000 نه زیاتو دیني عالمانو په یوه ګډه اعلامیه کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د دواړو خواوو په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي چې 3 یې د داعش او 2 د طالبانو وسلوال دي. طالبانو او داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو ورشیندون کې غر نه د لاوې راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا 300 نور ژوبل شوي دي. دغه لاوا چې 3 کیلومتره پورې بهیدله په یو شمېر کلو ورغلي چې پکې کورونه تباه کړي او خلک یې پکې دننه سوځولي دي. په هوا کې د یورو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ بند کړل شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورمیشتو سیمو ته لړ موړې هڅه کوي چې د روانې میاشتې 23 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورمیشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. د وټکل تر مخه د ترکی په آبادۍ کې 1/4 برخه کوردان دي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام ټولنې او سخت ریزی ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو ژوند طاقت نشوي ده. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت ریزی
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د سخدریزی څپه دوام لري چې په دغه هیواد کې مذهبي لږکي هم اغیزمن کړي دي. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخدریزی د دې هیواد بیلابیل مذهبي لږکي په څه ډول اغیزمن کړي او هغوی څه ستونزې لري. په پاکستان کې د هندستان د نیمې وچې تر تقسیم وړاندې لا د بیلابیل مذهبونو وګړي اوسېدل، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته ګڼو هندوانو له پاکستانه هندستان ته کډې وکړې او له هغې خوا بیا ګڼو مسلمانانو پاکستان ته کډې وکړې. په پاکستان کې دا وخت د ټول نفوس څه کم 40% برخه مذهبي لږکي ژوند کوي چې عیسویان، هندوان، سکان، احمدیان او ځینې نور پکې شامل دي. دغه لږکي که یو خوا له حکومت د حقونو نه ورکولو په اړه ګیله کوي، نو بلخوا د ټولنې او ولس رویې هم اغیزمن کړي دي. په پېښور کې د عیسایي ورورګلوي یو مذهبي لارښود دانش پادری وایي چې غیر مسیحي ځایي ولس یې په خپل منځ کې استوګنې ته نه پرېږدي.
انګونه لکه علاوه ما په خبر کې د خپل خلکو کې چرچ کار شروع کړو، نو دا غریب آباد دلته په خبري علاقه ده،
نو دلته کې چې کله ما کار کول نو دلته کې زما کور چې کوم په کرې باندې خښته و نو هغې سره ټوله خواشه کې چې څومره بدی وه هغه ټول غیر مسیحیان وو نو هغوی چې کوم دی مونږ باندې بیا پابندي ولګوله چېره دلته کې ستاسو نور خلک شته نه دي او ستاسو دلته خلک نور ځینو نه ولې راغواړي او دا سیاسي هغه عبادت مونږ باندې بند کړو بیا مال کې مکان دی نوټس ورکړو چېره دا داسې داسې کار کوي که نه غار یو شی زما سره پروت هم نه کنه نو خیر زه خو بیا حکومت هغه ته لیول ته لاړم وایي چېره بس اوس دلته کې چونکې مونږ بدی شته نه ځکه بس بیا هغه چې کوم دی کنه داسې کېږي ډېر ځینو کې داسې شوي دي پېښور کې خصوصا دا ډېر ځای کې دا شوی
په پاکستان کې د سخت دریزي څپې له توندېدو وروسته په دغه هیواد کې پر بېلابېلو مذهبي لژکیو او د دوی پر مذهبي عبادت ځایونو وسلوال بریدونه هم سوي چې دوی یې له ویرې سره مخامخ کړي دي په پېښور کې د هندو ټولنې یو مشر هارون سرابدیال وایي چې د دوی زیاتره عبادت ځایونه قبضه سوي او له مسلمانانو سره د مذهبي همغږۍ د مجلسونو د نشتوالي له کبله سخت دریزه کسان دوی ته زیان رسوي
ګڼ شمېر چې زمونږ عبادت گاہونه دي هغه بند دي او یا حکومتي ادارې چې دي دا وی سره دغه انتظام دی اور انتظامی منفی انتظامی چیرېغه کارکړدګي دی وجه نه هغه بجای دی چې هغه د مذهبي مقامات د مذهبي مقاصد لپاره استعمال شي هغه ریوینیو جنریټ کولو لپاره چرته هوټل استعمالي کېږي دی حکم دی چې هغه اسکول کالجونه جوړ شي باز دي کې دفاتر جوړ شي باز دي کې کمرشل پلازا جوړ شي دي چې هغه بنیادی شونه دغه د وجه نه چې زموږ مذهب باقی پاتې شي چې مونږ خلک خپل مذهب پریکټیس کول شو هغه ختم شو بل داسې زموږ مواقع حکومت هم نه ور کوي چې هغه انټرفیر نه هارمنی فروغ ورکول لپاره یا د اسلامي رورولې سره چې دې نږدې راتلو مواقع مونږ ته ملاو شي نو هغه د وجه نه چې نفرت چې هغه فروغ والی او مینه محبت چې دغه مواقع نه نو دې د وجه نه روز تر روز چې هغه کم انتها پسند ډله ده هغه خپل فرض ګڼي هندو ته یا دیگر نان مسلم ته هغه نقصان ورکول کې او مارکیټ کې چې مونږ د نانبایی شو یا هوټلنګ شو یا نور کاروبار چې هغه مذهبي تعصب د وجه نه نشو کولی
هارون سرابدیال زیاتوی چې پر دې سربیره د پاکستان په نصابی کتابونو کې د غیر مسلمانانو مذهبي لژکیو پر ضد مواد شامل کړل سوي چې په ټولنه کې د دوی د بدنامۍ او تحقیر سبب ګرځي
او بل ځای کې په اسلامیات تاسو خایل اسلامیات خایل کړه په هغه کې د نو مذاهبو لپاره کې دروغ یا منفي خبرې تاسو ولې وړاندې کوي دا وی سره نقصان چاته کیږي هم پاکستان کې را پاتې کېدو والا رولی ته نقصان پاتې کیږي نه اوس کا هارون سرابدیال یو هندو دی او دغه کې دوست نه جوړیږي نو دغه وخت دا چې دغه کتاب ورته وي چې دا شودر دی او دا نفرت وال خلک دي دا پاکستان دشمن دي مکار دي دا چې دوکه باز دي نو ما سره چې هغه فرینډشپ به چا کیږي رولې به چا وکایم کیږي او بل نه چې ما سپریم کورٹ کې ریٹ پیټیشن داخل کړی دی په اسلام آباد کې دا هیټر لیٹریچر کم از کم 25 ثبوت چې ما پرائمری نواله تر ہائر ایجوکیشن پورې چې مال ته سبمیټ کړی دی چې دا 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 چې تاسو زموږ په مذهب کې تاسو صدا دروغ وایي دا بلاسفیمی نه ده چې تاسو زموږ په مذهب کې په واره کې چې تاسو منفي خبرې او دروغ خبرې او غلط خبرې ورکوي لګیای ما مثال کې تور باندې کې تاسو زموږ په فیسبوک باندې لاکه او الته تاسو وګورئ نو هغه د 3rd ایئر چې کم اوسم په خیبر پختونخوا کې کتاب چې د اسلامیات اگر کی تاسو وګورئ د یو هندو چې کوم زنانوي یا کریسچن زنانوي یا يهودي زنانوي نو دغه په اړه کې چې کوم نازيبه خبرې لیکلې دي آیا دا پکار دي چې تاسو د خپل فیوچر جنریشن څه وایي
د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لژکیو په اړه پر منفي بیانونو او د دوی د عبادت ځایونو پر کموالي یا نشټوالي سربیره په خیبر پښتونخوا کې هندوان او سکان د خپل مړو د رسم تر سره کولو لپاره د شمشان ګاټ له نشټوالي سر ټکوي او له حکومت په پېښور کې دننه د ځای ورکولو غوښتنه کوي د خیبر پښتونخوا د سکانو مشر سردار چرنجیت سنگ په دې اړه وایي
او لکه مونږ چې دلته مړی وشي څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ مړی سوځو وشوي او هغه مړی بیا مونږ دلته نه په خور نه ګاډي ونیسو او ډاکټر ونیسو پاګې کې ډډ باډي کېږو لسرته پلین کوچونه ونیسو هغه کې خلک لاړ شي مونږ اٹک ته یوسو نو چونکې په دې باندې زموږ خرچم زیات کېږي زموږ ټیموم ضایع کېږي نو مونږ حکومت نه دا اعلان درو چې مونږ ته په پېښور کې د شمشان ګاډ ځای راکړی شي چې مونږ د خپل مذهبي رسومات چاهے د مرګ دي چاهے د واده غم خادي دي چې هغه مونږ په صحیح سوګنه باندې دلته کوو
پر دې سربیره سکان او هندوان د واده د نوملیکنې یعنی کانامې جوړولو د حق غوښتنه کوي کچم د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 2019 کال کې د هندوانو د ودونو د رېجستریشن قانوني مسوده منزور شو او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې بیا په 2013 کال کې تصویب شو خو پر دې قانون تر اوسه عمل درآمد نه دی پیل شوی سردار چرنجیت سنگ په دې اړه زیاتوي
چې څنګه هغه په پنجاب کې دا سکھ آنند کارج میرج بل پاس شو دغه شان صرف په کے پی کے کې نه په صوبہ بلوچستان کې سکھان شتا په صوبہ سندھ کې شتا په کے پی کے کې شتا نو زدا غنم چې دا بل دې ټول پاکستان د پاره پاس کړی شي چې څنګه چې زما سره خپل کوروالا بازار کې رواني چې زه حکومت ته دا ثبوت ورکول شم چې جی مال حکومت نه کارنامه را کړې دا مال اجازت را کړې دي او امید لرم چې ان شاء الله په کے پی کے کې بم دغه شی کیږي په سندھ کې بم کیږي په بلوچستان کې بم کیږي
په دا وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د مذهبي لژکیو زرګونو وګړو په ځانګړې توګه هندوانو کډی کډی چې زیاتره هندوستان ته تللی دي دا چې دوی له سړ وستون سره مخامخ دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د سند صوبې مشر اسد بټي تفصیل راکوي
هندو مشکل طور پر دباؤ کے شکار ہیں خاص طور پر ان کی بچیاں جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہی ہیں
ہندوان پر مستقل توگا تر فشار لانے دی پر زنگڑی توگا دا دوی جنکے لدے فشار سر مخامخ کی گی ہاگوی دا دوی دا خوخ خلاف تختول کی گی اور نگدے مدرسو یا جماعتونو تولل کی گی او ویل کی گی چاگوی پر خپل خوخ اسلام قبول کرے لہاگا روس تا بیامور اپلا لدو تا نپری خودل کی گی پر دے سر بیرا دا امنیتی دارو غیر سرکاری تنظیمونو او دا بشری حقونو دا دارو کارکون کی هم نور پری خودل کی گی او بہانہ دا جوڑا کر چې د هغې لپاره ټول نامحرم دي له هغه وروسته بیا نه معلومیږي چې دا جنکۍ چیرې دی او په څه حال کې دي بلخوا هندو تاجران لوټل کیږي هغوی ته دړکې ورکول کیږي چې کاروبار او جایداد په نس ورڅخه واخلي په داسې حال کې ډېری هندوان هندوستان ته کډه کوي
پر سند صوبې سربیره له بلوچستان څخه هم سلګونه هندوانو د تیرو څو کلونو پر مهال د پاکستان لویو ښارونو یا هندوستان ته کډه کړې دي چې لوی ثواب یې نامنی په ګوته کیږي په دې اړه پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د بلوچستان صوبې یو مشر طاهر حسین ایډوکیټ وای
موږ دلته چې د اقلیت والا لفظ استعمالو یا ماینورټي والا نه دا ماینورټي یا اقلیت دغه معنا لري چې دوی کمزور دي یا د دوی ایکول رائټ نشته په پاکستان کې نو حکومت دغه معاملات کې بالکل تعاون نه کوي او نه د حکومت سره رول شته پکې پاکستان آزاد ہوا آزاد ٹائم دوی پاپولیشن 21% ہوا پاکستان کی اس 9% پاتا تھا نو دتا مطلب کا چې د دوی د کمبر ان سکیورټی سچویشن دا دغه د وجہ سره خلک مایګریټ کوي
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلہ ایاز په پاکستان کې په زور د هندوانو مذهب بدلولو پیښې د رسنیو پروپاګاندا غني خو وايي چې اسلام مذهبي لژکیو ته د احترام درس ورکوي او د دوی پر ضد له هر ډول تشدد یا ناروا څخه خلک منه کوي
اسلام خدا ټولو طبقاتو د احترام مذهب دی او دین نو هغه خلک چې په عقیده کې د مسلمانانو سره شریک نه دي او غیر مسلم دي نو دے اغوی ہم مکمل تحفظ دے مکمل دے اغوی حقوق تی پخپل مذہب بان نتلو حق تے دے دوی چکم نجی قوانین دی اسلام دے اغوی ہمیشہ احترام کرے دے کا منگا خپل علمی ورثاو گرو نو دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات او عمل دے میثاق مدینہ پر صورت کے دے حضرت عمر فاروق دے دمشق دے فتن آباد التتلل او بیا دے مسیحیانو پہ عبادتگاہ پہ گرجا کے المز نہ کول دے دے پارا چې کچرتا زن المنزو کم نو سواب خلق پا جماعت کے بدل عقیدہ گرجا نو دا ٹول منگ تا خی چی اسلام چرتا ہم دا نواری چی پا جبر باندے یا دے تعصب پا بنیاد باندے دے اغا خلق کو سر چا دے عقید اشتراک منگ سر نلاری دے اغوی سر دا سی سلوک ہوئی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټي مشر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز پارلماني غړي بابر نواز خان مشال رادیو ته ویل چې مذهبي لژکیو ته د ورپیښ ستونزو په اړه کیاد کمیټه ته ولیکل سي یا تماس ورسره ونیول سي نو دوی به د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي نو موري زیاتوي د ودونو د ريجستریشن د قانون عملي کولو لپاره به ډیر ژر عمل درآمد پیل کړي برخه د پاکستان د مذهبي چارو او همغږي وزیر مملکت محمد امین الحسنات شاه مشال رادیو ته ویل چې د مذهبي لژکیو موضوع لا تلسم آئینی بدلون وروسته ثبوت سپارل شوی ده لاغه ورسته چې مکله د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف له یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی لغړی شوکت یوسفزی څخه د هندوانو لپاره د شمشان ګاټ او په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لژکیو د ذکر پاړه پښتنه وکړه نو نوموړي ویل چې حکومت له دوی سره مرستې ته تیار دی
حکومت چې دیکھنا آخو الڈی جی تا ویلن دی سوکی زلہ چی پاس تک از مکہ پکانی نو چی منگ پاس تا از مکہ ایڈنٹیفائی کے کار اصل غوالی گورنمنٹ بدا غی پیمنٹ ہو او دیکھا چی پا خار کی دنن پرابلم دی خارنا بہر کے بی کم زی غواری حکومت آگی تا ورکون تا تیار دی او دین علاوہ جو مینارٹی حوالی سر چی کم پاس ہوئے گور دا خو اسلامیات سے یا اردو سے یا آج تک ہم کسی کہانیاں نے گڑی دی عمر کسی کہانیاں نے ہو بیان کی شیطان شیطان ہی ہو انسان انسان یا کہہ دی مائنارٹی تو سزا ارالی نہیں داخل لگتا تھا مائنارٹی زمین دیر قابل احترام اور زمین دیر زیادہ دغا دے تو چکم سے انڈیا تم کسی کی ہندو فوج یا بھارتی فوج انسانی کمیونٹی زان ترالی نہیں دا بغل تکے لیکن تم ہس قسم دغا سے ہی سر نہ کو یعنی اگر زمین برابر شہریان بھی لگا اس قسم دغا سر جاتے نہ سوچ کو لیسو نہ برداشت کو لیسو
په تعلیمي نصاب کې د لژکیو لپاره د اسلامیات پر ځای د متبادل مضمون په اړه شوکت یوسفزی ومنل چې باید د دوی لپاره دا کار وسی. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د نرشزیانو ژوند او د هغوی ستونزو ته کتنه وکړو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼې او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی سي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
او اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور تا د نن په پروگرام کې باوري چې د افغانستان د سولې او امن پر اوستلو کې دینی عالمان سرول لوبولې شي. د پروگرام جوړونکې د مشال ریډیو همکار بشیر غواخته
د سولې پر لور
د مې په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغونډ شوي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر غواخم هرکلی وکړم. د پاکستان د زراعتي کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مې په 24مه مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې خو که وی کړه نو ځواب به یې دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وا په هند باندې نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد تر څنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپله کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په 24مه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد هلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یو فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلق سے دینا خبر نہ ڈلو پا دام کے راضی آج ہو مخبو نے ورسی او عام خلقو سے جو خیال رسی دیدی ڈلو شاط علماء دی یا دینی سوچ رہا دب منتفی سے دیدی ڈلو شاط دینی سوچ نشت
د سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان 1300 دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علماو سرتاسري شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرې پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنه کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي. د عامه بېګناه خلکو وژنه دا هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دلته سر د وینه ټوله وینه ده، بېګنا خلک که پاکستان کې وژل کېږم جنایت ده، که په افغانستان کې وژل کېږم جنایت ده، که په سوریه کې وژل کېږي، که په عراق کې، که په بلو، که په امریکا کې، هر چېرته چې څوک بېګنا خلک وژني هغه جنایت کوي. نو جنایت ته باید جنایت وویل.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ټوپک کیک دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په دې پریکړلیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریځ کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دی د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړلیک صادر کړو چې هغه پریکړلیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا و چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کس علماو پخوا په پاکستان کې د د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې تر څنګ هغه پرېکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شول. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پرېکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانه صادر شوي د هغې تایید وشول. او د دې تر څنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید دې ته بېرته موږ راوګرځو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لورین صاحب، یو اخیری پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بي توازنه جنگ دی، او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم ځکه د 14 کالو په اوږدو کې جنگ تهدید شوی دی، سخت شوی دی او ناامني زیاته شوې ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. من هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو د کړي زندګی دا دلته ولې دا ستړي زندګی دا دلته شریر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي
دلته ملي پنګوال ولې جاری
امن غواړي
دلته د چار او کلال ولې جاری
امن غواړي
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هوا تا د جنگ شاکړې لویا خدایا ته قبول مو دعا.
سمرقی متی مان